نه د خوندیتوب لپاره وساتي. پینټاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د می تر 23 پورې دی د ملي ګارډ د شمیر سرتیرو واشنگټن کې پاتې سي. دا د ملي ګارډ د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. پینټاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایطو ته په کتو په دې خبرې کوي چې څنګه دا غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته لدی چې د 3 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل سول. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د بودا په نړول شو مجسمو غږی او چې سبا یې د نړۍ دو شل کاله پوره کیږي. د هر هیواد تاریخ د هغه د سیاسي جغرافي په لرغونو او فرنګي آثارو پورې تړلې وي. افغانستان چې په سیمه کې له دغه بډاینې برخمندې ډېر لرغوني او فرهنګي آثار د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا له منځه وړل شوي دي. یوه ښکاره بېلګې هم په بامیان کې د بودا د لرغونو مجسمو نړول وو. مخکې له دې چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړې، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د دغو مجسمو نړولو نږدې 3 ورځې وخت ونیو. د 1999 کال د کپ په 19 لومړی د درنو وسلو پر مرمیو سروې شوې. وروسته د کپ په 21 بارود پکې ځای په ځای شول او په 14 سره هغه له منځه یوړل شوې. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. طاهر زهر دا خبره پرون په بامیانو کې شپله بودا سره د 9 پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. په بامیانو کې د بودا دغه دوه سترې مجسمې چې په افغانستان کې د توریزم د صنعت د جذب دوه مهم لرغوني آثار ګڼل کېده، هر کال یې ډېر سیلانیان لیدو ته ورتلل. د بودا د لوړې مجسمې لرغونتوب 1545 میلادي کال او د کوچنۍ 1502 میلادي کال ته ورګرځي. دغه مجسمې د هغه وخت د لرغوني یوناني او بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې د دغو نړول شوو مجسمو په اړه ستاسو نظرونه اخلو. شل کالې په نړیدو تیریږي، هغه پیښې ته اوس په کوم نظر ګورئ؟ دغه راز مو د چارو کتونکو کې د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري ته هم بلنه ورکړې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن هم د خبرونې ته راوبولو. ځینې پوښتنې چې له موږ سره او له تاسو سره شته هغو پوښتنو ته به ځواب ووایي. خو لومړی به بامیانو ته لاړ شو چیرې چې دغه 9 پروګرام پیل شوی. له خپلې خبریالې به واورو چې نیمه شپه له بودا سره پروګرام څه ډول مخته ځي.
سلام بر شما. این بار نهمین دوره شبی با بودا در بامیان برگزار شد. این برنامه از یک دهه طرف همه ساله در بامیان برگزار میشه، اما این سال این برنامه بسیار متفاوتتر و باشکوه‌تر از سالهای قبل برگزار شد. برنامه های بسیار متفاوت فرهنگی و هنری داشتند و همچنان شمار زیادی از افراد در اینجا اشتراک کرده بودند. این برنامه دیروز صبح دیروز آغاز شد که در آغازش نمایشگاه کتاب و همچنان نمایشگاه نقاشی اونجا برگزار شده بود و در کنارش گفتمان علمی بود که فرهنگیان در افغانستان، فرهنگیان بامیان و همچنان استادان پهنتون در پیوند و چگونگی تخریب آثار بودا، اهمیت بودای بامیان و همچنان علل و انگیزه های تخریب بودا اینا صحبت کردند. و در ادامه برنامه شب گذشته گروه یاداوران که امی برنامه شب با بودا را همه ساله برگزار میکنه، اینا یک شب با بودا را در پیش مجسمه های ویران سلسال و شهمامه گرفتند. اینا در اونجا هم برنامه های بسیار متفاوت و گوناگون داشتند که یکی از برنامه هایش راه پیمایی بسیار صلح‌آمیز بودند که اینا با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی بین بودای سلسال و شهمامه خواستند که ایر برای مردم بگویند، ایر برای دیگر آثار باستانی افغانستان دادخواهی کنند که اونا نباید مثل بودای بامیان و مثل دیگر آثاری که در افغانستان در زمان حاکمیت طالبان تخریب شده صورت بگیرند. و همچنان اینا امسال این برنامه را تحت نامی بزرگترین جنایت فرهنگی قرن برگزار کردند. دلیلش این که بودای بامیان به عنوان یکی از با ارزشترین و کهن‌ترین آثار فرهنگی در سطح جهان، یکی از این آثار فرهنگی در جهان توسط دمی قرن توسط طالبان تخریب شدند. و این برنامه زمانی برگزار شده که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم در دوحه جریان دارند. اینا خواستهای بسیار مشخصی داشتند از طرفهای گفتگو کننده و طرفهای صلح طلب. خواست اول اینایی بودند که گروه طالبان باید یک جسارتی را داشته باشه، این جرأتی را به خود بدهد که بیاید به خاطر عملی که انجام داده از مردم عذرخواهی کند. و خواست دومش همین بودند که عاملان رویداد تخریب مجسمه های بودا و دیگر آثار فرهنگی افغانستان از سوی نهادهای حقوقی بین المللی باید مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرند. و خواست سوم اینایی بودند که باید گروه طالبان در میز مذاکره و در آجندای مذاکره هم این برگزاری یاد و ازی یادآوری شود که آثار باستانی افغانستان باید حفظ شود و گروه طالبان روی میز مذاکره در حضور مردم باید تعهد کنند که در باید آثار باستانی افغانستان حفظ کنند و دیگر به آنها آسیب نرساند.
کور ودان له تاسو یو دنیا مننه قدر من اوریدونکو له بامیانو د ازادي رادیو خبريالو و چې شپله بودا سره د پلشوي پروګرام په اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري هم را سره وصل دی. باوري صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر زړه مننه. سلامونه تاسو ته ستاسو د لری ټول هیوا دواله ته نیکی هیلی و سلامن نورایند کنزد خدمت کیم.
باوری سب شل کال دیده و مجسمو پا ویجاره ولو تیر شول نشتواله اینن رست سمر محسوس دی پتیره هاگوی چه دی بامیان لی دو تا ورزی بحرانی سایلانیان چه دیر بر آماتو پا افغانستان او پتیره بیا همدغ دی بودا مجسمو تا بل دیر ورتلل
دی مجسمو را نول په فزیکی لحاظ دا هو ویجالی بیرته نشي کېدلی چې موږ یې ترلاسه کړو. د یو لرغونپو دا خبره ډېره پر ځای ده چې هر لرغونی اثر د پخوانیو خلکو د فکر فوسیل دی. هغه خلکو چې دا مجسمې جوړې کړې وې د هغو افکار دلته د یو دورین مجسمې په شکل باندې جوړ شوی و. هغه وران شول، ویجاړ شول، نو بیرته جوړېدل یې معنا د هغو خلکو بیا هغه افکار را ژوندي کول نشي کېدلی. دا یو مسله ده. مسله دومه مسله ده چې موږ داسې اثار د لاسه ورکړل چې هغه د توریستانو د جذبې د پاره، د توریستانو د جلب د پاره تر ټولو مهم و، خاصتا په بامیانو کې. او درېمه خبره دا ده چې موږ یو داسې تاریخي اثار د لاسه ورکړي دي چې هغه د یو زرو څلور سوه کاله پخوا د خلکو څخه راپاته اثار و او هغه باید حفاظت شوي وای، ساتل شوي وای، لکه په نوره نړۍ ساتل کېږي زموږ په هیواد کې هم باید ساتل شوي وای.
باوري صاحب خبرو ته به دوام ورکړو. زما یاد وتل چې د ټلیفونونو شمیرې اوریدونکو ته ووایم، ځکه چې ډېر اوریدونکي همدا اوس چې تاسو خبرې کوئ زموږ تاسو خبرې اوري، او دوی سره به هم ډېرې پوښتنې به البته ځواب شي، خو ډېرې پوښتنې به نورې هم لري چې ممکن هغوی مطرح کړي. خبرو ته به بیا هم دوام ورکړو. بخښي بلې قدرمنو اوریدونکو، کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ په دې شمیرو 2022555 بله شمیره ده 2023 او بین المللي شمیره ده 4 2 2 1 1 3 6 1. د بودا په نړول شو مجسمو باندې غږیږو، ستاسو نظرونه هم اخلو. ډیرو ستاسو به هم دغه پیښه لیدلی وي او ډیرو به نه وي لیدلی. 40 کاله پیا اوختی دي، نوی نسل راټوکېدلی دی، هغوی ته یوازې ویل شوي او که چا لیدلی وي اوس به یوازې هغه ستوري ویني. کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. باوري صاحب، دا ستاسو د خبرونه تاسو وایئ چې دا له فزیکي پلوه بیرته نشي رغول کېدی، او هغه تاریخي ارزښت یا لرغونی اثر ارزښت بیرته له لاسه احیا کېدی نشي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې باید دغه مجسمې په اساسي توګه باندې ورغول شي. په دې برخه کې ځینو هیوادونو ځینو نړیوالو ادارو هم ژمنې کړې دي او ځینې د رغولو چارو هم پیل شوي دي. ولې هغوی داسې فکر کوي؟
لومړی غواړم دا ووایم چې د رغولو چارې نه دي پیل شوي، خو د یو شمېر کسانو سره دا فکر شته چې که دا بېرته ورغول شي دا به زموږ لپاره یو نوې لاسته راوړنې وي په فرهنګي برخه کې. خو د همدې مسلې لپاره تقریبا د 14-15 کلونو را په دېخوا یونسکو یو ګروپ جوړ کړی دی چې د بامیانو سره د مرستې په نوم یادیږي، او دا هر کال غونډې لري، او په هغه غونډو کې دا موضوعات مطرح کېږي چې که دا جوړ شي څه ګټې لري او که جوړ نه شي څه ګټې، که جوړ شي څه تاوانونه او که نه شي څه تاوانونه. تر اوسه پورې د دې د بیا جوړولو دپاره مختلفې طرحې وړاندې شوي دي، خو لا د علمي اړخه دې ته څوک جواب نه شي ویلی. د داستان شناسي او د لرغونپوهنې د اصولو پر بنسټ دې ته جواب څوک نشي ویلی چې د دې بیا جوړول اصولي دي، بیا رغول یې علمي کار دی او که نه. دلیل یې دا دی چې د یونسکو د یو کنوانسیون پر بنسټ باندې او د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه هغه اثر نشي کېدلی بیا بازسازي شي یا بیا ورغول شي چې هغه تر 50% کې برخې یې نه وي. که تر 50% کې کمې برخې ولري، معنا دا دی چې په دې کې د جعل او د بدعت یو حالت راتلای شي، نو ځکه د هغه ممانعت کړی دی او د اصولو له مخې دا نشي کېدلی. د دې تر څنګ نور اصول هم شته.
بله، په نورو به خبرې وکړو. باوري صاحب، اوس چې دغه مجسمې نړول شوي، که په همدې حالت کې وساتل شي تر اوسه پورې هغه د ساتل شوي دي، لیدو ته به له نړۍ سیلانیان ورځي؟ که ورځي د څه لپاره؟ آیا غواړي په همدغه حالت ویجاړ حالت کې وویني؟ دلته دوه خبرې.
لومړۍ خبره دا ده چې دا یو لکه د دې جوړول چې جوړېدل او جوړول چې په هغه پیل کې یو تاریخي پیښه وه، یو تاریخي لاسته راوړنه وه او خلکو هغه وستایله، دغسې ویجاړي هم یو تاریخي پیښه ده. او د دې د دغې ویجاړي د تقبیح او د دغې ویجاړي د مربوط کېدلو عمل په توګه دا هم یو تاریخي پیښه ده. دا دوې مسلې. یوه مسله هغه څه چې وران شوي دي، دا هم یو شمېر کسانو ته د خاطرې په توګه چې پخوا جوړ لیدلي وه اوس راځي چې وران او ویجاړ دي څنګه دي. دا یو بل، هر څوک چې راځي غواړي په دې پوه شي چې د کومو دلایلو پر بنسټ باندې دغه مجسمې ویجاړې شولې، او د دې د ویجاړې دپاره ولې دومره په عجله یو اقدام وشو چې د نړۍ مخالفت تر سره وي، په افغانستان کې د زیاتو فرهنګیانو مخالفت تر سره وي، مخالفتونه ورسره اعلان شول او بیا هم ونړېدل.
بله، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه، په دې به بیا هم خبرې وکړو چې د نړول کېدو تر شا یې کوم عوامل پراته وو. مخکې هم دغه مجسمې د مجسمو د ورانولو هڅه شوې وه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې، لاغنه مخکې د چنګیز په وخت کې، په ځینو نورو وختونو کې خو هم په هغه وخت کې هڅه شوې وه. ولې په دغه شکل باندې چې بشپړ ونه له منځه یوړل شي، نوی نړول شوی، ښایي هغه وخت کې هم دغسې باروت یا هغه چاودېدونکي مواد نه وای، ممکن شاید له ډېر مخکې هم دغه مجسمې نور نه وای په بامیان دره کې. په هر صورت باوري صاحب، تاسو راسره اوسئ اورېدونکي، دي ځکه چې د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، اورېدونکو نظرونه به هم واخلو. خو یوه هیله کوم له اورېدونکو، هغه دا چې د باوري په خبرو کې شاید خای تاسو ډیر پښتنه ډیر ځوابونه مو تر لاسه کړی وي، ډیر پښتنه ل اضافي تفسیرونه ډډه وکړي، په مشخص ډول راته وای چې کدی بودا مجسمو ته مخکې ورغلی وي، هغه وخت چې دنګي وي لیدلې مو وي، آیا له هغه وروسته بیا هم ورغلی وي په وران حالت کې مولیدلی کنه؟ خپل احساس را سره شریک کړي. اوریدونکو، دې مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زموږ ټلیفون کړئ.
وعلیکم السلام. علیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟
څنګه څنګه ځوګ سپ تاسو د مجسمه لیدلې ویل نږدې
اولی متاسفه نه چې بامیان ته نه لیدلې ډیره وخت نه مجسمه لیدلې ولې متاسفه نه باید ووایم چې د طالبان په واکمنۍ کې دغه خراب شوي، نه یوازې دلته چې که بامیان خراب شي، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې دغه د تاریخي آثار له ګواښ سره مخ دي. تاسې وګورئ، هلمند یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېر تاریخي آثار شته دي، او موږ په هلمند کې شل کلاوې درلودې چې د هغه د کلا څخه اوس اووه کلاوې خالي پاتې دي، نور ټول دیارلس کلاوې له منځه تللي دي. او کلابې چې په تېرو کیر کورونه کې هیڅ توجه نه ورته سره پېښې کورونه کې د کرزی صاحب او شرمانی حکومت کې توجه نه ورته سره په دې راتلو کې یو څه پروژه راغلی ده، هغه هم د سیاسي کار نه پر څه ویو.
بلې، ځواک صاحب مننه. تاسو د هلمند کې د لرغونو آثارو په اړه تاسو دغه موږ راپورونه درلودل، د پښتنه به ورسته چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د خبرونه ته رابولل، هغه یې به مطرح کړو. کومه کې مشخصه پښتنه له باوري صاحب څخه لري کولای شي مېرمنه بلاوریدم کړي. وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړي؟ لکه زواک صاحب نه بخنه غواړم چې ټلیفون قطع شو، مهرباني.
احمد همدر در خرابادي کا کین لغمان
خبرونه ته خره لاست. بحث مو اوریدل دی، مونږ د بودا په نړول شو مجسمه باندې غږیږو. خپل مودا مجسمه هغه وخت چې ولاړې ویلېدلې وي او په ورانی حالت کې مولیدلې کنه؟
بسوری سے کام دے سے مخانہ سمجھنے کے لیے میں ایسا خبر ہے اکسیلا ملی دلی ولکانا اور یہ دغا پختنا میں زیاد سے اب نگایا کانا سے جام دغا بیتانا پر رانوالی کے سمون دیر جنگی دینا یا پینا سوی دین نریوالا سطح سوی دین من خود یا درم ہم جو جنگی دینا یا سمجھے مجرے مولی کو سسا راک کلو
مانا نکور ودان. بلے باوری سب، ولی عاملان ته سزا نه ورکول شوی؟ دغه موضوع د چې ډیره مطرح کیږي بامیان کې، دغه پروګرام هم د دې لپاره پیل شوی، نه هم زل پروګرام دی. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې، مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ته محترم باوري سره سلامونه ونی کی هلی اغا امیر د جلال آباد بي سنت تاسو سره اړیکه کیما.
وعلیکم السلام اغا امیر، مهرباني.
باوري سره نه څو پوښتنې دي. دا څو فیصد تخریب شوی دا د بامیان مجسمه یو او بل په هغه وخت چې دا کله جوړیدل تقریبا 1000 کال یا مثلا 1200 کال مخکې جوړی شوی دی، په هغه وخت کې ساينس او ټیکنالوژي دونه پرمختللې نه و او دونه ډېر فاصله شکل باندې هغه وخت جوړی وی. اوس خو ډېر وسایل هم پیشرفته دي، آیا نه شي کېدل چې دا غینه په ښه شکل باندې یا په همدې شکل باندې جوړی شي؟ یو او بل خانه دا په نور ولایتو کې د افغانستان لکه غور یا فاریاب یا نور نور ولایتونو کې لکه چې دا بامیان کې ویدار مجسمه شته او کنه شته؟ دا یو
پوښتنه. مننه کور ودان. یو بل اوریدونکو کریم دی، مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راو پیژنې یو څوک.
السلام علیکم. زه شاه مزرم یار د هلمند ولایت د کډکیدو ولسوالۍ څخه سایسره د ټلیفون پر لیکم.
مظلوم یار صاحب، خبرونه ته خلاص. د بودا د نړول شو مجسمه په اړه څه وایي تاسو؟
زما خدا نظر دی دا تاریخی آثار دی چه شواد پا پیژندل کیږي. دا تاریخی آثار دا د یو قوم نه دی، دا د یو ډلې نه دی، دا د ټول افغانستان د خلکو آثار دی. نو د دې حفاظت او ساتنه پر ټولو ولس باندې فرض ده، باید د داسې تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
مظلومیار صاحب، خبره له ساتلو تېرل شوې ده، هغه اوس سوري سوري دي، اوس هغه ځای که وساتل شي دا هم ښه ده، غنیمت دی. مننه. کور ودان ټول نړول شوي، دواړه مجسمې، دنګې مجسمې چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ له مهمو لرغونو آثارو څخه بلل کېده او د نړۍ شتمني وه. کور ودان بیا بل اورېدونکو هم راخلو باورې صاحب، دغه ځینې پوښتنې که تاسو درسره یاداشت کړئ او که مو تبصره هم د ځینو اورېدونکو په نظرونو باندې ورکول هم کولای شئ. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني. غږ مو سم نه راځي، که کړکۍ ته نږدې شئ. یو بلې زبق سب تاسو یاست، مهرباني.
ایا هغه سیستم جوړیدای شي او کایا د جوړیدای امکانات
مننه مخکې مأوریدونکو یو بل دا پوښتنه کړې و، بل امکور ودان یو بل اوریدونکو راخلو، بیا به باورې سره تورسو. بلې مهرباني، ځان رو پیژنئ. اوریدونکو نشته باورې سره څو پوښتنې مطرح شولې که تاسو ځان سره یاداش کړی وي، مهرباني. زه نه غواړم چې تکرار د وخت سپما وکړو، مهرباني.
کسانو چې پوښتنې وکړلې هغه د مظلومیار صاحب خبر اول کړم چې د دې آثارو ساتنه د هر افغان دنده ده. دا ډېره مهمه خبره ده او ښه ده. د هغه امیر ورور پوښتنه چې وکړله چې دا څو فیصده ورورانې شوي دي، یقینا د فیصدي حد خو غوتېرې ده، بلکې ټوله ویجاړې شوي دي، سل په سل کې ویجاړې شوي دي. اما چې څو فیصده د ده ورانې شوي مجسمو ټوټې او پارچې پاتې دي، د دې د یو شمېر احصایو له مخې څخه ده د دېرش څخه تر پنځه دېرش په سلو کې برخې یې پاتې دي. پاته برخې نو چې ویل کېږي چې مثلا پنځه شپېته او اویا فیصده برخې نو څه شوې، هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو هغه برخې دي چې د باروتو په وسیله د ګرد او ریګ په شان میده شوله، والوتلې او دولې شولې او خاورې شولې. او دومه برخه یو شمېر ټوټې هم په هغه وخت کې چې دا مات شولې د یو شمېر قاچاقبرانو په وسیله باندې د افغانستان څخه وویستل شوې او هغه یوړه شولې نورو ځایو ته. د دې دېرش تر پنځه دېرش په سلو کې د دې اثارو پاتې شونې شته چې د اصولو له مخې څخه د هغه بیا جوړول نشي کېدلی. دومه خبره چې د پوښتنې په ډول مطرح شولې چې اوس خوښې امکانات شته تر هغه ښه جوړېدای شي، بلې دا خبره دقیقه ده چې موږ اوس کولی شو تر هغه ډېرې ښې مجسمې ښایسته په هر ډول جوړې کړو، مګر هغه څه چې موږ نشو کولی هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولی چې دا پخوا سل سال او شمال ما جوړې شوي وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره و اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزئین او هم په جوړېدو کې د زړه د چپکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغه سې مجسمې چې پخوا جوړې شوي دي هغه بیا جوړې کړو. دوهم هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که موږ بیرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولی بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی چې هغه یو ماډل و موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو ماډل به جوړ کړو هغه باندې شوی لکه دا خو هغه دوه ستونزې درلودې لومړی دا چې هغه په خپل په دې برخه کې چال راتلی یعنی یو نوی شی چې جوړېدی تاریخي ارزښت نه درلودي دوهم دا چې د نهایت زیات مصارف یې پیشبینی کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې یوه څلور طرحې درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه د افغان متخصصینو دخوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغه لته یو شمېر رد شولې یو شمېر ته هم هغه دلیل پیدا نه شولې چې باید ومنل شي نو ځکه پاتې شولې د اورستې خبره چې پوښتنه کې راغې و د پوښتنه شوې ده چې د په نورو ولایتو لکه مثلا غور او جوزجان او یا
هلمند کې
یادونه وکړه چې هغه څه مجسمې نه
بله
نه هغه روچه هغه امیر چې د جلال آباد پښتنه وکړل چې دغه چې مجسمې په نورو ځای کې هم شته کنه یوازې په غزنی کې یوه مجسمه پروته مجسمه د میروانا په نوم باندې هلته وه چې هغه په تپه سردار کې وه هغه هم په هغه وخت کې چې د نورو مجسمو د ړنګېدو حکم وشو هغه مجسمه هم ړنګې شوله او هغه اوږده لویه مجسمه وه پرته میروانا په نوم مجسمه چې هغه تقریبا 14 متره اوږدوالی درلودی خو پرته مجسمه وه او د دې نمونه یوازې په ټوله نړۍ کې په دغه اوږدوالي یوازې یوه نمونه یې په تاجکستان کې شته چې هغه هم په هغه یوه تپه ده د لرغونو اثار د لرغونو تپې په نوم
بله باور سه د
ملتونو کې موږ دغه شی مجسمه نه لرو
بله د مسه عینک د سپړلو سره سم هم راپور نه خبره شول چې حالت هم یو ډیر پرتا د بودا مجسمه شته هغه نتیجه به بیا معلومه نه شول چې آیا صرف دا اوازې وي که څنګه
او یسین چې اوازه او حتی دغه اوازه محمد اوریدل خو البته مجسمه ستا ولاړی مجسمه چې سرونه ماتوی دي او کچکبران ول دي البته یو لوی صنعتي ښارګوټی دی چې د افغانستان د تاریخي کارتوب څخه تر ټولو مهم چې زیاتې ساحې لرغونی اثار پکې پکې ساتل شوی دی او لنی کمرغه د افغان لرغون پوهانو او د بهرنیانو سره یو ځای کار پروسو او هغه څه زیات اثر تر لاسه شوی دی او دا وسم د کار زمینه alternator ده چې دا دوام ورکړي
په ورسره ډیر یو شمېر کسان سره دا نظر شته چې تر ځمکې لاندې خاوره د همداسې لرغونو آثارو خاصتن دوی ده و دې ته چې کچېره هغه وسپړل شي راوېستل شي او بیا هم د ونه ساتل شي او لمنځي وړل شي آیا د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم همداسې ده همداسې خېلی چې دغه لرغونی آثار تر ځمکې لاندې وي یو وخت کې یو نسل راځي او په ارزښت او ساتلو باندې پوي هغه راوسپړل شي
په دورتي وختونه چې مشکل د افغانستان د کلاس فرهنګ وزارت کله تصمیم ونیو چې باید د سپړونو کاري پیل کړي نو دا پوښتنې اول مطرح شولې چې آیا اوس د دې وخت دی چې موږ دغه اثار چې تر ځمکې لاندې پراته دي دا راوباسو او که نه دي او بالاخره د ډیرو کنفرانسونو سیمینارونو او د پوهانو او متخصصینو د نظریاتو وروستی غوچان دا شو چې بله موږ د دې ضمانت نشو کولای چې هغه اثار چې تر خاورو لاندې دي هغه مسؤول دي دا همدا اوس چې دا اوس موږ دا پروګرام نشریږي څوک پوهېږي چې په کوم ځای کې به د لرغونو اثار قاچاقبران نه وي او هلته به دغه اثار په غیر قانوني توګه نه سپړي او دغه ځای څخه دې نه باسي د دې مثالونه ډېر زیات وه چې موږ د هیواد په بیلابیلو چې نا امنی وه په هغو ځایونو کې ډېر دغسې کارونه وشول. نو ځکه پیښله دا وشول چې ښایي دا دی چې قاچاقبران دا اثار ولي په منظمه توګه وشپړل شي او په هغه علمي او اکاډمیک شکل باندې د دې شپړونو چارې پر مخ یوړل شي. نو ځکه تر دې ورکه وشول له دې کمرغه اوس موږ په اتو ولایتونو کې د شپړونو دا چارې پیل کړي.
مننه باوري صاحب. بیا هم اوریدونکو ته زو تاسو سره اوسئ. اوریدونکو سره بیا هم ځینې پوښتنې ویلې. مایکروفون ستاسو خپرونه ده. زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. اوس لپاره مو میلمه هم د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې به مو تر اوسه پورې اوریدلې وي. ډېرې پوښتنې ممکن ستاسو ځواب شوي وي، خو بیا هم که پوښتنه لري او خپل هغه احساس غواړی چې بیان کړي د بودا د ننول شوو مجسمو په اړه چې کوم لیدلې وي له نږدې، او هغه پیښه مو چې د طالبانو 40 کاله مخکې په باروتو سره والوزولې په یاد وي، او وروسته له هغې ورغلې وي او دغه ځای مو لیدلی وي، راسره خپل اوریدونکو سره یې بیانولی شي. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني، یو اوریدونکی د ځان راوپېژنې او لکوم زیم ټلیفون کړی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوری صاحب، تر ټولو مخکې تا او محترم میلمانه او ټولو اوریدونکو ته ښې بدلینې کې هیله او احترام
کوم. توخی صاحب، تاسو یاست مهرباني.
مننه د محترم باوري صاحب. زه خم دوې پوښتنې دي. لومړی، دغه مجسمې چې ماتې شوې د دغو ټوټې ولې قاچاقبرانو یوړې؟ دوی له یو ډېرو ښو موادو جوړې شوې وې. دا بیا په خارج کې په ګرانه خرڅېږي، او که د دوی تاریخي ارزښت او دا قدامت په سبب باندې دا ټوټه موږ د شوي، او بل سید مجسمې د طالبانو په تحریک په وخت کې ماتې شوي، آیا دا د طالبانو یو دیني جذبات جوړه له ماتې کړي، او که د دې تر شا نور لاملونه داسونه وو؟
مننه. کور ودان تو خصه پوښتنه مو واورېدل شوه. بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
بل د ازادۍ راډیو ټولو ته السلام علیکم. د ننګرهار د خاص کمینې ولسوالۍ د شپولو نه مسکان ګل خبرې کوم.
مننه خبرونه ته ښه راغلاست. د بامیانو د نړول شو مجسمو په اړه غږیږو، پوښتنه لري؟
او بلې پوښتنه مو دا ده چې بیا به هغسې جوړ شي، او که نه کوم د چا د خوانه به هماغسې په دې تیرې پې ونیشي، باید چې هماغسې به بیا جوړ شي، او که نه باید امنیت ونیول شي که چېرته جوړې شي.
بلې، د امنیت موضوع خو به مطرح کړو، خو مخکې باوري صاحب په رڼا واچوله چې دا جوړېدی شي که نه شي. حتما خبرونه مو نه ده اورېدلې. بلې اورېدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې او له کوم ځای ټلیفون کوئ. مهرباني.
د زایری بارکیم د کندهار ولایت ټلیفون کوم. زه خپل په دغه ډول کې وم ولاړو مې چې د مجسمې نړیدلې، اول د زی پنجاکانو پر وکړې، اول د زریدار تک پر وسو، بیا د دیمچل تک پر وسو، د څلویښت مله دسکا دا ونه ډول خاص پنجاکیا.
څه احساس مو کاوه په هغه وخت کې چې دغه صحنه مو لیدله؟
دغه صحنه په احساس کښې خو موږ په جذباتو کښې وو، هېڅ احساس مو نه کوئ. کله چې دا ما دا نړېدلې ولیدلې په شمشا تلویزیون باندې خبریالانو راغلې وه، نو بیا ما دا فکر کوي ورته ژړله، نو مال کشکې زه په هغه وخت کښې پوه وای نه دي چې ما د دې مخنیوی کړی وای. قسم په را پښتون ته خبر یا طالب نړولې ده یا د خدای بنده لاس ور وړي، یا هر هغه سړی به زما اواز اوري چې ورته ولاړ وو، اول له اول پنجابیانو ټکان پر وکړ.
دغسې احساس چې اوس تاسو لرئ، فکر کوئ چې نور هغه طالبان چې په دغو په نړولو کښې لاس درلوده، هغوی به هم همدا احساس لري که تر اوسه پورې ژوندي وي؟
هر هغه سړی به اوس ډېر ارمان کوي، نه دی چې دی یو افغانۍ په افغانستان خوا بدېږي، پر افغانستان زړه سوځي، هغه به هر سړی داسې ارمان کوي لکه زه چې کوم.
مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړ. کور ودان، بل اوریدونکی راخلو. دا به وروستی اوریدونکی. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. مایکروفون ستاسو خپرونه ده. په بامیان کښې د بودا په نړول شو مجسمو غږېږو. وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځي؟
سلام نوري صاحب، تاسو ته باوري صاحب ته خپلواک یم د هرات.
بلې خپلواک صاحب، مهرباني، څه پوښتنه لرئ؟
اول په نظر لرم، بیا پوښتنه نظر کوم. دغه دی چې دا او ولست حکومت او تاریخي ځایونه کړه مسجد ته او یا نور کړه اوس کلا دا او نور ځایونه دي چې ساتن ته باید ولست حکومت دواړه پام وکړي. یو ولست حکومت یې باید کوشش وکړي چې هغه څوک چې اعتزان قرآن دی هغه ونازوي او هغه ته جایزې ورکړي. په دې حکومت کې په کار څوک چې اعتزان قرآن اوس مت اوس پله شرکل څوک نه دلې چې ونازوي.
پښتنه لری بلی منه نه وخت چون وخت کم لرو پښتنه لری
درم درم باندې باورې ستاسو لرم چې باورې تاسو پانتون استاد او مطلب فرنګ مې نه ما سوال دا ورته چې حکومت کولې د جمعه مبارکې سوال او نظر نه لري پښتنه لري کار نه کوي د مدرسې مبارکې کار نه کوي د ټول د هر فرنګ نه ولې د غو سره کوي
مننه کور ودان مننه ژوندې اوسې بخنه غواړم او قدمونه اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي باور سپ ک لاند په دغه ځینو پښتنو ته ځواب ورکي مهرباني.
دا اول توفي صاحب سمنه کوم ستنه وکړي چې ویل کچات برانو د یوړنی یقینا دغه اثر د ټول برخو د جمع کولو لپاره په نړۍ کې ډیره موسسې دیر نه هدون هاجر و چې هغه درته د ځان څخه شي او هغه وایي چې نو په ټول قادر نسول ځکه چې هغه وخت د طالبانو د طالبان اسلامي تاریخ اعلان وکړي چې موږ به شکنان یو به پروشان یو نو ځکه بیا پیر زړه سم کې چې کچاک باران چې راشي خو یو شمیر په هغه پیل کې یو ډول دومره خبره چې دا کې نه دي سبب او کبل کوم خبره د تیرو په هانو په ورتابي چې ترپینی جذباتو ترکیبتي مسایل وړاندې دا زیاتر یو اکسلامانو د طالبانو د اسلامي تاریخ د نړۍ د نورو هیوادونو په وړاندې او دغه د لپاره خدای بخښلی مجدا د لیلم راوړي دي چې ولي دا شی وسوله کله چې طالبان بامیانو ته ورسېدل په دیارلس سوه اویا اسمبلی میاشت ورسېدل خو دا پېښه په دیارلس سوه نه اویا د هود په میاشت وشوه چې دوه نیم کاله تېر شول. معنا یې دا ده چې په دې دوه نیمو کلو کې دې هره ورځ لیدله چې دا باید که د مړېدلو تصمیم وای په هغه اوله ورځ دې مړولي وای. او یا مثلا مثال یې په کابل کې یو شمېر مجسمې ماتې شولې د کابل په پنځه اویا کال کې ونیوي او مجسمې په ناوې کال کې ماتې کړلې. نو زیاتره دا داسې بریښي چې یو عکس العمل و خو زه د دغه ورور چې مینې ما ونه ورېدې او ته وویله چې زه هلته ولاړم شاهد یم د دې چې پنجابیانو دا کار وکړي. حقیقت هم دا دی چې د دې د انفجار او د ماتولو دپاره یو شمېر متخصصین د انفجاري موادو د پنجاب څخه راغلي وه او هغوی د اسناد دا ښیي چې هغوی راغلل د هغوی د هدایاتو او د هغوی د عملي کار پر بنسټ باندې انفجاري مواد کېښودل په څه کې او هغې مجسمې منفجرې کړلې. معنا یې دا ده چې دا د دې انفجار توان د افغانانو او بیا خاصتاً د طالبانو په وخت کې نه و. هغه وخت چې اول چې طالبان هلته ورغلل کاري صاحب احمد الله هلته د والي په توګه او بیا وروسته مولوي صاحب اسلام الدین خان خدای دې وبخښي هغه پاتروي دی او کاري احمد الله تر اوسه له ژوندی دی. هغه هلته و د هغوی په توان کې دا نه و چې دا مجسمې ماتې کړي خو دا د نورو کسانو نور کسان راغلل او دا مجسمې ماتې کړلې. خو موږ ته دا چې بریښي چې دا زمينه سازي سره د ډاکټر مسول دي په څیر چې ولې دا شي وسوله زمينه چا ورته مې ویل کېږي چې دا موږ څنګه باید ماتې خو یقینا چې عمل پنجابي کړی دی پنجابیانو کړی دی. او دوه خبره چې ویل چې دا بیا جوړېدای شي او کني چې جوړېدل خو تر هغه باندې ما خبرې وکړې د خپلواک صاحب جنبی پښتنی یو خبره خو دې راښو کله چې ټول خلک به دوی څه ده دغه خبره چې وګړي د دولت یو ځای پر دغه چې اشار باندې تکا کړی ده ولې چې ماتونه نه جوړي اکثر خو معلومات کم دي. یو ځای که د نوو مساجد ووایو خو دې اوسني نظام کې د تر یو سلو پنځوس زیاته مسجدتون په دې تېرو درو کلو کې جوړ شوي دي، دا یو. او نه وي خو د زړو مسجدونو د بیا ترمیم دپاره ډېر زیات په پروګرام کې راغلي دي او هغوی بیا بنسټ شوي دي، او دا اوس هم د زیات شمېر مهمو مسجدونو چې تاریخي ارزښت لري د هغو د بیا رغولو چارې روانې دي. د لرغونو اثارو په د لرغونو عبیداتو په اړه، د تاریخي عبیداتو په اړه استثنا نشته. د اسلامي دورې، د معاصري دورې ټول اثار چې د ترمیم دپاره اړتیا ولري، د اصولو له مخې هغه باید هم ترمیم شي او د دستازي چارې د اصولو پر بنسټ اجرا شي. دا اوس عملاً موږ په کابل کې د شاهي د شنچرۍ جومات د جوړېدو چارې وینې چاپې روانې دي او په بېړه روانې دي پر مخ باندې دي. دوه کاله دمخه د شاهي د پلښتي جامع جومات او تر هغه وړاندې ډېر زیات مصرف پر ایدګا جومات په کابل کې رالی چې هغه بسازي وشوله، او داسې نور. یو دا یوازې په کابل کې څونه نه وي، په نورو ولایتونو کې هم د دې دین شته. موږ ټول هغه اثار موږ ته مهم دي چې تاریخي ارزښت لري، هغه جومات وي، زیارت وي او نور مقدس ځایونه وي.
بله باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لویان سره مو مخکې خبرې کړې وې. صابر مومن را سره یې ژمنه کړې وه چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به را سره یو ځای کېږي، خو مخکې مو ټلیفون ورته وکړ او ویل چې که باوري صاحب خپرونه کې وي نو دی اړتیا نه ویني چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. البته یوه پوښتنه، ځینې پوښتنې د راجع کېدلې او هغه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پورې. که دا پوښتنه له تاسو نه وکړو، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر پرون د بامیان کې د بودا د نړیوال شو مجسمو په یاد پروګرام کې وویل چې نړیوال حقوقي ادارې باید د بودا د نړیوال شو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي، او د هم سیمه ایز ادارې ته ویل چې په دې اړه یو دوسیه جوړ کړي. فکر کوي چې کېدای شي چې دغه کار ډیر مخکې سوای وي؟
د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې، پالنې او حفاظت لپاره نړیوال کنوانسیونونه شته. یو کنوانسیون په 1945 کې، بل په 1950 کې، او د هغه زمینه په 1990 کې. دا کنوانسیونونه جوړ شول او له دې کمره افغانستان د دې کنوانسیونو عضویت هم اوس لري. پخوا یې نه درلودې، پخوا افغانستان د دې کنوانسیونونو عضویت نه درلودې او د کنوانسیونونو مسؤلینو هم مکلفیت نه احساسوي. په دې اړه باندې یو 5 کاله وړاندې، 6 کاله وړاندې یونسکو پریکړه وکړله چې پر ټولو هیوادونو غږ وکړي چې د سوریې څخه انتقال شوي اثار خپلو موزیمونو ته ونه مني. دا د هغه کنوانسیون پر بنسټ باندې وه چې په 1945 کال او بیا وروسته د هغه دوی زمینې ورسره یو ځای شولې. اوس موږ نه کمره د دې کنوانسیون عضویت لرو او د دې دپاره دا چارې پر مخ روانې دي. موږ هم د جګړې په جریان کې د لرغونو اثارو او د تاریخي عبیداتو د ساتلو دپاره اقدامات لرو د هغه کنوانسیون پر بنسټ باندې، او هم اجراءات کولای شو. تیره پرون ورځ او نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ خپلواکه ټولنه ده، د هغې ټولنې د خاص څخه چې پرون هم غونډه وه، د په همدې مناسبت چې نن د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده.